السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لري. په دې کې به واوري چې د منځنۍ اسیا یو شمېر هیوادونو او روسیې په افغانستان کې روان وضعیت ته اندېښنه ښودلې، او له افغانستان سره په ګډه پوله کې د نویو تدابیرو د چمتووالي خبر ورکړی دی. دا لنډه خبری برخه وروسته راځي، خو په پایل کې پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی وایي حکومت اوس امریکا خپله دښمنه نه ګڼي، او له دې هیواد او د نړۍ له نورو هیوادونو سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی. هغه دا څرګندونې د امریکا سی این این تلویزیون د خبریالې کریسټینا امانپور د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې، او زیاتې کړه غواړي دا خبره واضح کړي چې دوی په تیرو 20 کلونو کې د جګړې په یوه دفاعي وضعیت کې وو. حقانی زیاته کړه دوی غواړي چې په راتلونکي کې د نړیوالو اصولو او مقرراتو له مخې له امریکا او نړیوالې ټولنې سره ښې اړیکې ولري. حقانی دا قرارداد ویل سره له دې چې امریکایان خپل دښمن نه ګڼي، خو افغانان د امریکایانو اعمالو ته په پام د دوی د نیتونو په اړه ملاحظات لري. سراج الدین حقانی تر اوسه د امریکا په تور لست کې دی. د طالبانو حکومت د پخواني حکومت د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په ګډون 15 مهم ارګانونه او ادارې لغوه کړي، او یو چارواکي ویلي چې مالی ستونزو ته په پام دغو ادارو ته نوره اړتیا نشته. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی رویټرز خبري اژانس ته ویل چې دغو ادارو ته نوره اړتیا نه وه، او دوی د نوي کال په مالی بودیجا کې نه دي شامل کړي. د نویو لغوه شویو ارګانونو په ډله کې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا چې مشري عبدالله عبدالله کوله هم شامل ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي کوونکې ادارې یا اوچا مشرې ایزابل مسارت کارلسن د افغان جنو او ښځو پر زده کړې ټینګار وکړ، او هغه یې د بشري حقونو یوه موضوع وبلله. میرمن کارلسن پرون دوشنبه په یو ټویټ کې وویل چې د نن ورځې د ښوونځي نجونې زده کوونکي او د پوهنتون محصلانې د سبا ورځې ډاکټرانې، نرسانې، ښوونکي او انجینرانې دي. هغې ویلي چې د ثانوي او له هغې وروسته زده کړو ته د نجونو او ښځو لاسرسی د بشري حقونو یوه موضوع ده، او هم د ټولو افغانانو د راتلونکي لپاره یوه جدي اړتیا ده. د خوړو نړیوال پروګرام WFP په هرات، کاپیسا، بامیان او فاریاب ولایتونو کې له زرګونو بېوزله کورنیو سره د مرستې خبر ورکوي. د پروګرام پر خپله ټویټر پاڼه په څو ټویټونو کې ویلي چې په هرات کې یې له زرو کورنیو سره نغدې مرستې کړي دي. د کاپیسا په تګاب ولسوالۍ کې له 6200 کورنیو، او په بامیان ولایت کې له 500 هغو کورنیو سره چې وروستیو سیلابونو ورته زیانونه رسولي د خوړو مرستې کړي دي. او د اروپای ټولنې د پولیس ساتنې ادارې د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې د ټولنې ته د ورغلو غیر قانوني کډوالو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی خبر ورکړی دی. ورسامېشتې د پولیس ساتنې ادارې فرونټیکس پرون دوشنبه وویل چې د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې د 5800 غیر قانوني کډوالو دوسیې ثبت کړي دي. دا خبرونه که غواړی چې دا خبرونه ولولې زموږ وی پانه کې مونډلې شي د وی پانه آدرس د azadiradio.com. لکه څنګه چې د خبرونه په سر کې درته ویل، تاسو په دې ساعت کې تر ډیره د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام اوري چې ادبی، فرهنګي او هنري مسایلو ته ځانګړي شوی. خو په لنډه خبری برخه کې به واوري چې د ډلې زمینت د تړون سازمان غړیو د افغانستان روان وضعیت ته اندېښنه وښوده، او له دې هیواد سره یې د خپلو پولو د امنیت د لا ټینګېدو لپاره د تیاریو خبر ورکړ. د روسیې په ګډون د منځنۍ اسیا هیوادونو مخکې له دې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شي، هم ډېر ځلې د افغانستان له خاورې احتمالي ګواښونو ته اندېښنې څرګندې کړي. دا چې اوس دوی کومې اندېښنې لري، تفصیل له نوریاس نوري نه اورو.
د ډلیز امنیت د تړون د سازمان د غړو هیوادونو مشرانو پریکړه وکړه چې له افغانستان او نورو هیوادونو سره به د پولو امنیت ټینګوي. د روسیې د تاس خبري اژانس راپور له مخې په هغې اعلامې کې چې د دې سازمان د غړو هیوادونو مشرانو پرون د موسکو د سرمشریزې په پای کې خپره کړې، ویل شوي چې په افغانستان او نورو ځایونو کې خطرناکه وضعیت په پام دا سازمان چمتو دی چې د خپلو پولو د امنیت مسله یقیني کړي. په عین حال کې د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف د سرمشریزې ته وویل چې په افغانستان کې بې ثباته وضعیت د ډله ییز امنیت د تړون د سازمان د غړو هیوادونو امنیت ګواښي، او دغه سازمان باید احتمالي ګواښونو ته پام وکړي. توقایف زیاته کړه چې په افغانستان کې بې ثباته وضعیت او د وسلوالو ډلو د فعالیت دوام زموږ د هیوادونو امنیت او ثبات له ګواښ سره مخامخ کوي. توقایف دغه راز وویل، د ده په باور د ډله ییز امنیت د تړون سازمان باید ټول احتمالي خطرونه په پام کې ونیسي او د منځنۍ اسیا د جنوبي پولو امنیت ته زیاته پاملرنه وکړي. همدارنګه د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان هم پرون خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د افغانستان او تاجکستان د ګډې پولې پر امنیت خبرې وکړې. د روسیې په ګډون منځنۍ آسیا هیوادونه له افغانستانه د احتمالي ترهګریز ګواښ ته اندېښنې داسې مهال څرګندوي چې د طالبانو حکومت په وار وار ډاډ ورکړی چې له افغانستان نه به هیڅ چا ته ګواښ نه پیښیږي. د ډله ییز امنیت تړون د سازمان په دغه سرمشیزه کې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په موسکو کې کوربه و، د دې سازمان د ټولو شپږو غړو هیوادونو ارمنستان، بیلاروس، قزاقستان، قرغزستان او تاجکستان مشرانو ګډون کړی و. د دغه سازمان اساس د 1992 کال د مئی په 15مه د ترکمنستان په پلازمینه تاشکند کې ایښودل شوی دی.
و موریدل چې د ډله ییز امنیت د تړون سازمان غړو د افغانستان روان وضعیت ته اندېښنه وښوده او له دې هیواد سره یې د خپلو پولو د امنیت د لاټینګېدو لپاره د تیاریو خبر ورکړ. په همدې اړه مې د افغانستان د سولې انسټیټیوټ له مشر یاسر احمدزی سره مرکه وکړه او په پیل کې مې ترې وپوښتل چې له افغانستانه د منځنۍ آسیا هیوادونو ته بالقوه او احتمالي ګواښونه څه کېدلی شي.
د روسي اوسنی حالت کوم چې د پریوداسې جنگ کې چې اصلا فکر هم نه کېده اوکراین سره ښکېله شوه، نه تنها د اوکراین سره بلکې له اروپا او د ناټو غړو هیوادونو سره په غیر مستقیمه ډول ښکېله شوه. نو اوس روسیې ته داسې یو فکر لیدلی چې داسې نه شي چې د دوی ټول پام هغه جګړې ته سي او د بلې خوانه دوی ته کومه ستونزه جوړه نه سي، او دغه ضعف ته که یې بیا هغه پوله ده چې د افغانستان سره لري، او افغانستان هم دا مهال داسې یو ډلې سره یې کنټرول دی چې هغه طالبان دي، او تر اوسه هم د طالبانو لنډمهاله او اوږدمهاله ستراتیژي معلومه نه ده، لیدلوری حداقل نړیوالو ته معلوم نه دی چې طالبان به بالاخره کوم بلاک ته متکی کیږي، له کومه اړخه به له کوم سرچشمه به دوی اوبس کی. دا هغه شیان دي چې بالاخره روسیه یې دې ته اړویستلې ده چې هغوی باید مخکې له مخکې خپل تدابیر ولري.
طالبان تل بیا ډاډ ورکوي ګاونډیو هیوادونو ته او د سیمې هیوادونو ته. همدا پرون هم د دوی ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې هیڅ هیواد ته به له افغانستانه ګواښ نه متوجه کیږي. فکر کوي له دې ډاډ سره بیا هم د اندېښنې ول شته؟
ګوري د ډاټ موضوع تر اوسه خبره د دې دی وای یو څوک چا په کلی کې نه پرېښودو ویل چې اسمې د خان کړه وتړی. د هغه کیسه د طالبان تر اوسه خپل په نړیواله کچه یو شناخت متاسفانه چې نه لري، اما څنګه کېدای شي په هغه خبرو چې طالبان وعده کوي له نړیوالو سره په هغه باندې هغوی ډېر په اسانۍ وشي کولی اعتماد ترلاسه کړي او یا په هغه خبرو باندې هغوی باور وکړي. ځکه د کوردن نه ماتاسته ویل چې لا ډیر مسائل شته چې طالبان له یو اړخه واده کوي اما عملي کولای نسی، له بلا ستونزو سره مخ دي. همدارنګه ځینې نور د سي غټ وړې خبرې شته چې شاید په احساساتي ډول وي، شاید د یو یا دوه کسو کار وي، خو بل اخره په یو غټ نورین باندې اوختي. د مثال په توګه له ایران سره یا له پاکستان سره همدغه سي عین قصې له تاجکستان او ازبکستان او ترکمنستان سره موږ لرو. مثلا د په بعض ځایونو کې هغوی وړاندې راغلي دي افغانستان خاوره یې نیولې. کېدای شي دغه ډېری داسې وړه وړه مسایل دي چې سبب د دې شي چې د دواړو خواوو ترمنځ په یو ناندری باندې بدل سي.
بله، او احمدزی صاحب څه فکر کوئ دا ویره د بهرنیو وسلوالو د شتون په اړه موجوده ده؟ څومره امکانات ته اوسنیو شرایطو ته په کتو چې په افغانستان کې بهرني وسلوال د پښې ځای پیدا کړي یو ځل بیا؟
ډېره آسانه ده. تاسو وګورئ د کابل دننه تر پرونه پورې چې یو چا انتحاري او انفجار او په مساجدو کې دغسې مسایل ترسره کول هغه وخت کې په اصطلاح حلال او د دوی په اصطلاح جهاد و، اما نن دوی خپله بیرته هماغه موضوعاتو سره چې مخ شوي دي وایي چې دا درست کار نه دی او د اسلام خلاف دی، بلکې دا څوک دي چې دننه په کابل کې دغسې کارونه کوي. نو دا په دې معنا ده چې دننه په پلازمینه کابل نه نیولې تر ولایاتو پورې شته ډلې ټپلې شتون لري. ډلې ټپلې فقط موقع ته ګوري چې کله، یعنی ډېرې داسې ډلې ټپلې شته چې د منسجم کېدو په حالت کې دي. د داعش یره له روسیې سره شته چې داعش کاملا حضور لري په افغانستان افغانستان کې نه اوس بلکې له پخوا څخه حضور درلود او اوس لا هم امکان دې شته چې د پردې تر شا په بعض نقاطو کې شاید ګډ اهداف لپاره طالبانو سره ګډ کار وکړي.
د سولې انسټیټیوټ څېړونکی او افغان کارپو یاسر احمدزی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وه.
اگر ما اشتباه نکنم تانوز مشمه قانون بانکداری نداریم.
نور هغه سیاست مداران چې مشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشي باید دغوی اعتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
له افغانستان سره د هند غنمو د مرستو په دوام پرون دوشنبه په غنمو بار په لسګونو لارۍ د هند له پنجاب ایالت څخه افغانستان ته را روانې شوې دي. هندي چارواکو ویلي چې په دې لاریو کې شاوخوا 2000 ټنه غنم بار دي او هند له افغانستان سره پخوا د 5000 ټنه غنمو د مرستې ژمنه کړې وه. نور په دې راپور کې
له افغانستان سره د هند غنمو دغه نوې مرسته د پاکستان لاره د هیواد ته لیږدول کیږي. د امرتسر ښار د ګمرک کمشنر راهول ننګاری دی د غمرستو په اړه رویټرز خبري اجانس ته وویل
سو اج 40 ټرک یه
نن سلويخ لاره افغانستان ته ځي. په دغه سلويخ ټول لاریو کې ټول تال شاوخوا 2000 ټنه غنم دي.
هند له افغانستان سره د 5000 ټنه غنمو د مرستې ژمنه کړې چې د خوړو د نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی له لارې افغانستان ته لیږدول کیږي. د خوړو نړیوال پروګرام تر اوسه د دغو غنمو 10000 ټنه د پاکستان له لارې افغانستان ته لیږدولې دي. افغان لارې چلوونکي نور هغه چې په خپل لارې کې غنم بار کړي له هند څخه د نورو مرستو غوښتنه وکړه.
سرکار چې توامې چایې دوايا چا چا بېجو
مونږ د هند حکومت څخه غواړو چې خ درمل خ ډاکټران خ کاریګر راولېږي. مونږ به تاسو پوره وليو. مونږ په هر حال غریب یو. زموږ حالت وګورئ.
حالات وېسي به دیکھو.
د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام چارواکو څخه کم دوه اونۍ مخکې د هند په امرتسر ښار کې د غنمو لوی ګودام څخه د لیدنې په مهال افغانستان ته د نورو غنمو د لیږدولو پر امکاناتو له هندي چارواکو سره خبرې کړې وې. د رویټرز د راپور له مخې د تیر کال له اګست میاشتې راهیسې چې طالبان بیا په افغانستان کې واک ته رسېدلي هند د افغانستان وضعیت له نږدې څاري. نوې ډیلي چې د کابل له مخکېني حکومت سره یې ښې اړیکې درلودل په افغانستان کې د ستراتیژیکي ګټو تر څنګ له دې هیواد سره ډېرې پیاوړې کلتوري اړیکې هم لري. تېره اونۍ هند اعلان وکړ چې د غنمو پر صادراتو یې بندیز لګولی خو هغه ژمنه به پر ځای کړي چې له افغانستان سره یې د بشري مرستو په برخه کې کړي او تر جولای میاشتې پورې به ټولې کړې ژمنې پوره کړي. د نړۍ د دغه دوهم ستر نفوس لرونکي هیواد لخوا بهر ته د غنمو پر صادراتو بندیز د دې سبب شوی چې په نړۍ کې د غنمو بیه ډیره لوړه شي. هند د غنمو پر صادراتو بندیز د دې لپاره لګولی چې د دوبی په ژر را رسېدو سره دا هیواد تمه کوي چې حاصلات به کم شي.
ازادي راډیو پلانډو څپو
ازادي راډیو پلانډو څپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای څنګه
اوریدونکو وړاندې درته نور په زړه پورې راپورونه هم لرو. دا به هم واوري چې په کندوز کې ملخانو پر کروندو يرغل کړی دی او د غلطۍ په وړاندې مبارزه پیل شوې خو بزګرانی اندېښمن کړي دي. اوس راځو یو بل موضوع ته. هغه دا چې د کابل ښار ځینې اوسیدونکو وایي په تیرو دوه اونیو کې د برېښنا پرچوي زیات شوی او د طالبانو له حکومت غواړي چې د دې ستونزې د هواري لپاره اقدام وکړي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې په سالنګونو کې د برېښنا ستنو ړنګېدو د برېښنا سیستم غیر منظم کړی او ډېرې ستونزې پیدا کړي دي. جزئیات په دې راپور کې اورو.
په کابل کې د هوا په ګرمېدو سره د برېښنا نشتون خلک اندېښمن کړي. دوی وایي سره له دې چې د نړول شوي اوستنو څخه دوه اونۍ تیریږي خو بیا هم د طالبانو حکومت په دې نه دی توانېدلی چې د کابل برېښنا عادي حالت ته راوګرځوي. د کابل ښار اوسیدونکی سیف الله
خراب موبایلونه چارج نه لري پاکې نه دی ګرمې دي نو
د کابل ښار بل اوسیدونکی محمد منصور هم له ورته وضعیت شکایت کوي او د طالبانو له حکومت غواړي چې د دې ستونزې د حل لپاره یوه لاره پیدا کړي.
هوا ډېر ګرم دي، موږ اوس ورکونه نشته، موږ غذا پخړې دوه ورځې په خیال کې د خورو خرابېږي. موږ د امارات اسلامي نه دا غواړو چې زموږ برکونه ډېر ژر جوړ کړي چې استفاده وکړو. هوا ډېر ګرم دي.
لکه څنګه چې د ډیری لوړپوړو ودانیو او ستوګنیزو ښارګوټو د اوبو رسولو سیستم برېښنایي دی، د برېښنا په نشتون کې د دغو ودانیو ښارګوټو اوسیدونکي د اوبو له کمښت سره هم مخ شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د برېښنا شرکت په خبره له دوه اونیو راهیسې د پروان ولایت په جنوبي سالنګ په تاغمه سیمه کې د وارداتي برېښنا دوه پایې د ناپېژندو کسانو لخوا نړول شوي چې له امله د کابل په ګډون د یوولسو ولایتونو اوسیدونکي له برېښنا بې برخې شوي دي. مخکې تر دې د برېښنا شرکت ویاند ویلي وو د برېښنا د نړول شوي او ستنو د رغولو کار به دوه اونۍ وخت ونیسي. موږ غوښتل په دې اړه د مسؤلینو تازه څرګندونې هم ولرو، خو د برېښنا شرکت ویان حکمت الله میوندي وویل په دې اړه د مسؤلینو هدایت ته په تمه دی او بیا یې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. مخکې تر دې په جمهوري نظام کې هم د برېښنا لسګونه ستنې په ځانګړي ډول په سالنګونو کې نړول شوې وې چې پلازمینه کابل او بېلابېلو ولایتونو یې له امله په شپو شپو تیاره وه. د برېښنا ستنو د ړنګولو موضوع تل د افغانستان د اوسیدونکو له انتقادونو سره مخ وه او د وخت حکومتونه یې تل د امنیت په برخه کې ناتوانه بللي وه.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوریدونکو د سیمې او نړۍ په موضوعاتو کې دا راپور لرو چې له فنلند وروسته سویډن هم وویل چې غواړي د ناټو غړی شي. د روسیې ولسمشر ویلي چې که د شمالي اروپا دا دواړه هیوادونه د ناټو غړي شي او په قلمرونو کې د ناټو پوځي تاسیسات ځای پر ځای شي، نو مسکو به یې په وړاندې غبرګون وښیي. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې اورو.
پر اوکراین د روسیې یرغل ته په پام سویډن هم له فنلند سره یو ځای شو او پریکړه وکړه چې له ناټو سره د یو ځای کېدو لپاره به دې تړون ته خپل غوښتنلیک وړاندې کړي. په عین حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل موسکو به دغو د شمالي اروپا هیوادونو ته د ناټو د احتمالي پراخېدو په وړاندې غبرګون وښیي. د سویډن صدر اعظم مګدلینا اندرسن پرون دوشنبه خبر اعلان ته وویل چې دا دواړه هیوادونه ناپیلی موقف پای ته رسوي او حکومت پریکړه وکړه چې په ناتو کې د سویډن سفیر به دې تړون ته خبر ورکوي چې سویډن غواړي د ناتو غړی شي. نوموړي زیاته کړه روسیې ویلي چې که موږ د ناتو غړي شو نو په مقابل کې به اقدام وکړي، خو موږ دا هم نشو ردولی چې سویډن به له غلطو معلوماتو او د ډارولو او ویشلو له هڅو سره مخ نشي. دغه اقدام یوه ورځ وروسته له هغې کېږي چې د سویډن ګاونډ فنلند چې له روسیې سره 1300 کیلومتره اوږده ګډه پوله لري ورته اعلان وکړ. فنلند له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته چې د خپلې خاورې لس سلنه شوروي اتحاد نیولې د سړې جګړې په دوره کې ناپیلی پاتې شوی دی. د فنلند ولسمشر ساولی نینستو او د هیواد صدر اعظم سانا مارین وویل چې له پارلمان سره له سلا مشورو وروسته یې هیواد نیت لري چې ډېر ژر ناتو ته د غړیتوب غوښتنه وړاندې کړي. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته فنلند او سویډن په چټکۍ په ناتو تړون کې د غړیتوب لپاره اقدام کړی، خو د دغو دواړو هیوادونو غوښتنه باید د دې تړون ټول دیرش غړي هیوادونه تایید کړي. په عین حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون دوشنبه وویل په داسې حال کې چې روسیه له ناتو سره د یو ځای کېدو په اړه د فنلند او سویډن پریکړې ته د ګواښ په توګه نه ګوري، خو موسکو به په دې هیوادونو کې د پوځي تاسیساتو د ځای پر ځای کېدو په وړاندې غبرګون وښیي. ټاکل شوی چې د ناتو را روانه سرمشریزه د جون په 28مه او 29مه د هسپانیا په پلازمینه مادرید کې جوړه شي. د ناتو چارواکو داسې نښې ښودلي چې له دې تړون سره د یو ځای کېدو لپاره د فنلند او سویډن پروتوکولونه به هله لاسلیک شي چې د دواړو هیوادونو رسمي غوښتنلیکونه تر دې سرمشریزې مخکې د ناتو د عمومي منشي یانس ستولتنبرګ تر میزه ورسیږي. خو ناتو باید د هغه ګواښ لارې چارې ولټوي چې ترکیې د دې تړون د پراختیا په وړاندې کړی دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان فنلند او سویډن تورن کړي چې د تروریزم په وړاندې واضح دریځ نه دی غوره کړی. د هغې اشاره د ترکیې د حکومت مخالفه هغو کرد وسلوالو ته ده چې دغو دواړو هیوادونو پناه ورکړې ده.
زما بریاوې
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یوه وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریکه کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام ورسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو. د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00422111315.
شمیره بیا تکرارو: 00422111315.
اوس هم راځو لجمن سره سم د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام ته.
ازادۍ راډیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي راډیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې د نارنج ګل مشاعرې په اړه راپور لرو.
دا سړې چې مینا کوي دا سړې سړې ته
و باورئ چې په کندهار کې د مطالعې دود پیکه شوی. عوامل یې څه دي؟ په یو راپور کې مو کتنه ورته کړې.
د مطالعه کچه ډېره زیاته شوې ده. دا تحولات راغله.
د کوزه پښتونخوا له مشهور شاعر او لیکوال صابر شاه صابر سره چې کابل ته راغلی مرکه هم لرو.
د ژوند بقا او خواهش لپاره شاعر او ادیب همیشه خدمت کړي او سم کابل کې کوي.
د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د حمل یوري لسمه د کروندګر د ورځې نمانځنې او نارنج ګل مشاعرې ته ځانګړې شوې وه چې د چهارشنبه په سهار پیل او تر نیمې شپې دوام وکړ. دا مراسم چې د جلال آباد ښار په شیرزي لوبغالي کې ترسره شول، د کروندګر د ورځې د نمانځنې او د نارنج ګل مشاعرې سربېره پکې د کورنیو تولیداتو یو درې ورځنی نندارتون هم جوړ شوی و. نور حال په دې راپور کې.
جلال آباد ښار د چهارشنبه په ورځ د حمل په لسمه د بیلابیلو نندارو او جشنونو شاهد و. د دې ورځې پیل دغلته د کروندګر د ورځې په لمانځنه پیل شو چې پکې د ځایي طالب چارواکو ورخوا د بیلابیلو ادارو مسؤلانو او ګڼ شمېر کروندګرو ګډون کړی و. د نمانځنې دغه مراسم چې د ننګرهار د کرنې ریاست لخوا جوړ شوي و، موخه یې د ځایي کروندګرو د زیار درناوی او د دوی هڅونه بلل شوې. د ننګرهار د کرنې رئیس مولوي عبدالستار وایي هڅه کوي چې کروندګرو لپاره سړی خونې، د غنمو زیرمې، د بستهبندۍ مرکزونه او بهرنیو بازارونو ته د لاسرسي لارې چارې بزګرانو ته برابرې کړي.
دا جوړه شوې په همدې موخه او هدف باندې ده چې بزګران تشویق شي. نو موږ خو په دې نشت امکاناتو کې الحمدلله امارت اسلامي چې راغلی دی، 3900 میټریک ټنه اصلاح شوي تخمونه موږ دوی ته ورکړي دي او په آینده کې پلانونه لرو. همدغرنګه د دې معادل موږ سپینه سره ورته ورکړي ده. همدغرنګه موږ د اوبو د بندونو په باره کې ډېرې خوارۍ کړي دي او په پلان کې آینده هم لرو.
د بزګر یا کروندګر ورځ په ټول هیواد کې هر کال د حمل د میاشتې په دوهمه ورځ په بیلابیلو جشنونو نمانځل کېده، خو سږ کال د نامعلومو دلایلو له مخې له یو څه ځنډ وروسته ولمانځل شوه. د کروندګر د ورځې له لمانځنې سره جوخت دغلته د نارنج ګل دودیزه کلنۍ مشاعره پیل شوه.
چکړنګ تن راځي، عشق محبت تن راځي،
د مشاعرې پیل د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور د رئیس قاری نور محمد حنیف په پرانیستون کې وینا وشو. د مشاعرې له ګډونوالو شاعرانو وغوښتل چې په خپلو اشعارو کې خلک سولې، امن او د هیواد آبادۍ ته وهڅوي.
سکنۍ مشاعره په ټوله معنا د امن، هوساینې او سوکالۍ په فضا کې ترسره کیږي. موږ باور لرو چې زموږ درانه شاعران به په خپلو شعرونو کې ځوانان، کار، زیار او د وطن آبادۍ ته وهڅوي.
د نارنج ګل مشاعره هر کال تر ډیره انتقادي بڼه لري چې پکې د وخت له واکدارو پکې د خلکو د حق غوښتنه کوي. دا ځل هم که څه هم د تیر په څیر داسې ډېر یو روښانه نیوکې نه وي، خو ځای خالي نه وو او د شعر ژبه یې ځای پر ځای په انتقادونو او لارښوونو څرخېده.
بهرنیو مرستو څه ووایم، بې انصافي پکې تر ډېره کېږي. خان او ملک پکې خپل ځان مړوي، کئ ذره هم نه تعویر کېږي. نالوس کی خلق په چوکۍ ناز دي، تعلیم یې نشته، واسطه چلوي. دوست ځوانان هم جمهوریت کې غرق ول، امارت کې هم رکشې چلوي.
د نارنج ګل مشاعره هر کال د پسرلی پرنګینیو کې د هیواد د ګنشمیر لیکوالو شاعرانو او عامو خلکو په ګډون ترسره کیږي چې پکې شاعران د شیر په ژبه خلکو ته د مینې، ورورګلۍ او آبادۍ پیغامونه ورکوي. د مشاعری بل اړخ د یو شمیر شاعرانو په زمزمو رنگین شوی و چې ګڼو شاعرانو پکې زمزمې وکړي او ګډونوالو یې بیا بیا داد ورکاو.
تیگی تیگی خلاک دی خودے پکی غمے دے دا سڑے چمینا کوی دا سڑے سڑے دے دا سڑے چمینا کوی دا سڑے سڑے دے.
دا مشاعره چې د حمل په لسمه مسپخین پیل او د شپې تر ناوخته دوام وکړ، پکې د هیواد له بیلابیلو سیمو څخه راغلو شاعرانو د خپلو شعرونو خواږه له خپلو مینوالو سره شریک کړل.
وشیرینی کوم یو ناز د یو سما یو شمېر د نزینه دی په مرده کړم ژوند ته مې چې سر تر پایه پام وکړو ټول مصیبتونه دي په مرده کړم. نا ډاکټره خار یم که انسان یم پانډه شربتونه دي په مرده کړم.
د مشاعری په څنډه کې د کورنۍ او تولیداتو یو درې ورځنۍ نندارتون هم په لاره چول شوی چې په کې په لسګونو غرفو کې د وطني تولیداتو لسګونه بیلابیل ډول تولیدي توکي نندارې ته ایښودل شوي دي.
کندهار کې د مطالعې دود پیکه شوی او کتاب لرونکي وایي د پخوا په پرتله پیرودونکي هم نیم په نیمه رقم شوي دي. په هیواد کې د وروستیو بدلونونو راهیسې چې پوهنتونونه هم د څو میاشتو لپاره تړل شوي وو، ورسره سم د کتاب لور هم کمرنګه شوی او یو شمېر کتاب لورنځي هم تړل شوي دي. دغه راز پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو زیاته بوختیا یو بل هغه لامل دی چې د مطالعې دود یې پیکه کړی. په دې اړه نور جزئیات په راپور کې.
په کتابتونونو کې د کتاب کمی نسته، خو د لوستونکو شمیر تر پخوا ډیر پیکه سوی. رحمت الله او عبدالبدی د کندهار پوهنتون د هغو ګوتو په شمیر محصلانو له جملې دي چې هر ورځ د مطالعې لپاره یو کتابتون ته ځي. دوی وایي هغه کسان چې د مطالعې شوق لري ډیری د کتاب پیرلو ته پیسې او په کمپیوټر او موبایل کې د مطالعې لپاره بیا انټرنیټ او برېښنا نه لري، خو ډیری نور ځوانان چې مالي امکانات لري هغوی بیا د مطالعې پر ځای وخت د ټولنیزو رسنیو په کارولو تیروي.
ډیر محصلین پیسې نه لري، اقتصادي مشکلات یې زیات دي، اما له مطالعې سره یې مینه زیاته. کله چې دوی لایبرري یا کتابتون ته ورسي هلته د کتابو بیې نسبت ډېر لوړې دي. پر دې بنسټ باندې موږ نشو کولای سي په هر شکل باندې کتاب پیدا کړو او هغه په اتاق کې ولولو. زموږ لپاره دا اسانه ده چې هغه موږ په ټلیفون یا کمپیوټر کې پیدا کړو. مخکې وختونو کې مطالعه سخته وه، د مطالعه اسباب سخته وو، دې تر څنګ د مصروفیت اسباب نه وو. نن وخت کې مطالعه سره سوې ده، بوختوونکي عوامل هم شته چې څوک کېدای شي له مطالعې څخه ویو بل خواته بوځي. زه فکر کوم د دې لپاره ډېره مهمه ده چې موږ هغه خپل وخت صحیح مدیریت کړو.
پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو د زیاتې بوختیا تر څنګ پر افغانستان د طالبانو د حاکمیت سره د څو میاشتو لپاره د پوهنتونونو تړلې دروازې او اقتصادي بحران خلک د کتاب لوستلو وخت اوس کورنۍ ته د ډوډۍ د پیدا کولو پر فکر تیروي، ځکه نو د کتاب لوستونکي او پیرونکي نیم په نیمه کم سوي دي. په کندهار کې د محمد هارون په نوم د کتابونو یو پلورونکی وایي تر پخوا یې کاروبار ډیر کم سوی او ورته ډیر کم خلک د کتاب د رانیولو لپاره راځي. دی وایي د اقتصادي بحران سره په کندهار کې یو شمېر کتاب پلورنځي هم تړل سوي.
وایي اقتصاد ضعیف دی نو اوس په دې خاطر وایي بیخي اوس هغه بیخي نه کې ډیر کم سوي دي. یعنی زموږ پروش وو د په اصطلاح د مطالعې کچه ډیره ضعیفه سوې ده په دا وروستي د تحولات چې راغلل بیخي تقریبا 50% زموږ په دغه کې کمبود راغلی دی.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس حافظ نور احمد سعید وایي د مطالعې د دودولو لپاره پلان جوړ کړي او وخت پر وخت به د کتاب لوستلو سیالۍ په لاره واچوي تر څو په ځوانانو کې د مطالعې دود را ژوندی کړي.
موږ پلان لرو چې د مطالعې د دودولو او د کتاب لوستنې سیالۍ لا زیاتې کړو او په دې برخه کې انشاءالله ډېر کار ته متحد یو او پلان لرو چې په لن راتلونکي کې د مطالعې د دودولو لپاره نورې سیالۍ هم جوړې کړو چې ځوانان وکولای شي چې په هغه کې ګډون وکړي او بیا د همدغه طریقه مطالعې ته وهڅېږي او مطالعه وکړي.
په افغانستان کې د وروستي سیاسي بدلون راهیسې چې په ټول هیواد کې د شپږو میاشتو لپاره دولتي پوهنتونونه تړل سوي وه، د کتاب لوستلو ترڅنګ د کتاب پلورلو او چاپولو بازار هم سوړ سوی چې له امله یې یو شمېر کسان بېکاره سوي.
دا کوزه پښتونخوا شاعر، لیکوال او یونلیکونکی صاحب صابر شاه صابر چې په ادبی نړۍ کې په باچا جی مشهور دی، تر څلور درجنه پورې پښتو کتابونه چاپ کړي او د دې ترڅنګ د څلورو لویو او غښتلو مجلو مسول مدیر هم پاتې شوی. ښاغلی باچا جی له تیرو دیرشو کلونو څخه په لر پښتونخوا کې له میرویس نیکه څخه رانیولې تر احمد شاه بابا پورې د لر او بر افغان اتلانو په اړه سیمینارونه جوړ کړي او تر اوسه پورې د دغو سیمینارونو شمېر 50 ته رسیږي. صابر شاه صابر څو ورځې وړاندې د یو خصوصي تلویزیون په بلنه کابل ته لخپلې کورنۍ سره راغلی وو. زموږ همکار د دې سفر په اړه مرکه ورسره کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
صابر شاه صاحب، د چنوري خبرې وکړو، ستا ماشومان، ستا بچانو، ستا مېرمنې تر دې وړاندې کابل لیدلې او کې نو لیدلې؟
نه جی، بالکل نه لیدلې، بلکې ډېر ارمان یو. ما دا نورو ملکونو ته خو بوتلې دي، خو کابل نه لیدلې، خپل خورې نه لیدلې. هغه ډېر خلکوال هم دي، زما درې واړه زامن ایمل صابر شاه ډېر خلکوال دي، زموږ په سیمینارونو کې همیشه مقالې اوري، ډېر پوه او زیرک دي، دارنګ لیکوال دی چې هغه ور سره ایم اے هم دی، اوس ایم فل کوي او بیا به پی ایچ ڈی کوي او بیا به انشاءالله ډاکټر ایمل صابر شاه ځان سره لیږي. ژوندون ټلویزیون چې زما اعزاز کې کوم سیمینار کړی نو هغه به ما باندې یو ښه زخیمه مقاله هم وویله. بیا بل زوی مې دی سید عباس شاه عابد، هغه ډیر ښه شاعر دی او د ټولې پښتونخوا ته پته ده او خلک یې پیژني چې دا دلته لاندې د کومو اتلانو سیمینارونه کوم کوزه پښتونخوا کې، نو هغه اتلانو سیمینارونو د هغه سټیج سکتر دی وي. او بل زما زوی دی الهام صابر شاه، دا رحیم الهام ډیر لوی محقق او زموږ ملګری چې رحیم الهام صاحب وفات شو، نو دی او سوربي کسو میاشتې پس شو، دا غه احترام کې دا نوم په ما بیا الهام کې خود، نو دا هم لیکوال دی او دی ډیر خطر نوم کې دی. سیمینار کې زما یو غزل هم په ترنم ویلو، نو دا درې وړه لیکوال دی او ډیر خوشاله او شیرا مون کابل لیدلو او خو آزاد پکې وکړی دل. دا د دین مخ کې دین او تلی پړون بزل باندې دوی ما سره لاړه او پړون بزل ډیر زیات او قدرول شو.
د ستا بچان یا ستا کور والا چې دلته کابل ته رالو، دوی څه فکر کاوه یا چې دوی بیرته د افغانستان د زمې پلازمینې پېښور ته لاړو، د کابل په اړه باندې دوی تاثرات څه وو؟ دوی هغه ډول فکر کاوه څنګه چې دوی په ذهن کې جوړ کړی و کنه؟
نو تاثیر صرف زما بچی خو ما تا تویل چی لیکوالان دی او زما کور والا هم شکر دی تعلیم یافته میرمن ده، دی خو دارنګ ندی لکه دلته کې دا عام د پښتونخوا خلک چې دا غی دا خیال دی چې بس جوړ کابل لوټی لوټی دی او کابل وران دی او کابل کې الغاو تلغاو دی او کابل کې جنگونه دی او کابل کې ټوپک او ډز دی. زما بچی خو پوهیږي هغه چې د کابل اورېدل ډیر خوشاله شول او بې زنده هغه مال پاسپورټونه راکل، ما غلی تا ویزې ولګولې او نه یریدل نه سفر واوه کابل ته لاړل. او هغه ته مخکې دا ذهن جوړو چې کابل کې به زموږ قدر کېږي، کابل هر چا له قدر ورکړی دی، کابل خدا رنګ نه دی چې ګنې بس کابل بس شپه او ورځ پکې د امبد د بره نه لکه د عراق په رنګ بمونه راورېږي. هغې ته هم دا پته وه، ډېر خوشحاله و چې تلل او چې واپس راغل، ډېر ښه تاثرات یې ځان ته راوړ. کابل کې یو کمال دا دی چې افغانان دومره عزت ته له درکي چې که بیا څوک قوم پرست نه هم وي قوم پرست شي، که بیا څوک جب پرست نه هم وي جب پرست شي. دا خو د کابل معجزې دي کنه چې هغه بیا ښکاره شي. یو دلته کې لکه د افغانانو د ټول نه خټه کې زما خوښ دا دی چې دوی تا ته اقدم وي چې خپل کور ته ستړی مشي، نو چې خپل کور ته ستړی مشي درته وي خو بس اقدم خلک وي چې بس خپل خپل ورته ځان بیا هلته ښکاري کنه.
صابر سی په تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې جمهوریت نظام لمنځه تللی ده، د طالبانو حکومت منځته راغلی ده. دلته خو کابل د ډیرو ادبی، فرهنګي او اجتماعي مرکزونو پلازمینه و یو مرکز وو، خو اوس دغه لږ زما په فکر باندې لږ کم رنګ سوي دي، په کې سوي دي. تاسو دغه شی څنګه احساس کو چې په خو به دلته ډیر ادبی هلی ځلې، سیمینارونه، غونډې، مشاعرې او نور پروګرامونه کیدو، خو اوس هغه لمنځه تللی؟ دغه شی تاسو په کې احساس کو او تاسو فکر کوئ چې که دغه شان همداسې کم رنګ پاتې سي، څومره د ټولنې د خلکو، د ټولنې د فکر جوړونې او د ټولنې دا اشخاص لپاره ضروری دي؟
نه، زستا خبر سره متفق نه یم. نو دا خو یو قافله ده، یو قافله کې څوک خيجي او څوک د قافلې نه کوزيږي پړاو باندې. پښتو کابل کې نور کیږي او پښتو به ان شاء الله یو ځای کې نور کیږي. دا د کروڑونو بچو مور جبا د دل بخودي عزت ورکي. کابل کې ما مشاعره هم کې، کابل کې سیمینار کې هم، چې کوم په ډاکټر اسماعیلون زما اعزاز کې منعقد کړو هغه کې هم شامل شوم. ما ډېرې دورې کې تر پغمانه پاکې لاړم. دا صحیح ده چې کابل کې نبه ډېر ادبي مړونه وتي وي، خو اوس هم پکې ډېر خلک شته او ډېر عزتمن خلک شته. پکې دې وطن کې امن ډېر زیات راغو، بیروزګاری پکې شوا، غریبي به پکې شوې وي، خو موږ ته د سولې او د امن هم ضرورت دی. نو امن پکې ډېر راغلو، بلکې هر ځای ته چې زه تللی یم بې یارې او بې بدرې تللی یم، او د خپلې پښتو سره تللی یم، د خپل صادر او خپل واسکټ سره تللی یم. ما باندې چا پابندي نه لګوله، ارګ ته لاړم، ارګ کې زما هر کلی شو، زما استقبال شولو. حالات به ښه شي، درنګي حالات کېدی شي راشي بیا چې دا سپرلی راوټو کیږي، خو اوس هم ډیر حالات خراب نه دي. لکه دارنګي پابندي نه ده، څنګه چې په پاکستان کې یو دور کې مارشل لای پابندي و، او لیکوال به نیول او لیکوال به جیلونو ته چول. اوس هم کابل کې شاعر د پاره صدارنګي پابندي نشته کنه چې شاعر دی رونی سی او په جیل کې دی واچ.
دا چې په شاعرانو، لیکوالو او داغه په نظر او فکر باندې ستاب خیال باندې پابندي نشته، څه کول په کار دي دلته دغه شاعرانو، فرهنګیانو او دغه لیکوالانو ته چې دوی دلته خپلې هلې ځلې وکړي، څه شی باید وکړي، کوم کار نه بدی باید تر سره کړي ستاسو په فکر باندې؟
نو د پښتو ژبې د ژوند بقاو خواهش لپاره شاعر او ادیب همیشه خدمت کړي، وسم کابل کې کوي. دلته صرف دا مسله ده چې لږ بیروزګاری زیاته شوې ده، او معاشونه اگر سات یا خو نه ورکوي او یا نیم ورکوي. ما چې څومره جاج او پړتال وکړو، یا ماشونه نیم ورکوي یا نه ورکوي. نو بیروزګاری لږ زیاته شوې ده، او ډیر خلک د دې بیروزګارۍ په وجه، د دې بیکارۍ په وجه د بهر ملکونو طلبګار دي. نور خو ما ولیدل هلته کابل کې اوس هم ډیر لوی لوی لیکوان موجود دي، لوی لوی نقادان پراته دي. په خپل حبیب الله رفیع صاحب او ډاکټر اسماعیل یون په کابل کې دي، ډاکټر ظاهر شکیب شته دي، نور الحبیب نثار شته دي، داسې نور ډیر لیکوال دي چې هغه هلته کې شته دي، او اوس هم خپل دفترونو ته ځي، خپل کارونه مخ په بره وړي. صرف دومره ده چې کدا موجوده حکومت، د امارات اسلامي حکومت، دا فرهنګیان دا راغواړي او یو مشاورتي غونډه وکړي چې مخکې به څه ځي، خو دغه ساده خلک دي دې طرف ته توجه نه کوي. ګنې دا لیکوال خو به د دې د سوچ خلک دي. زما په خیال چې مونږ ټول مسلمانان یو، مونږ ټول محمدیان یو، او مونږ ټول غواړو چې هم د اسلام هم مضبوط وي، هم د پښتو هم محفوظ وي. یو لیکوال هم بربنډتوب نه غواړي، یو لیکوال هم ذلالت او رذالت نه غواړي. نو دا خلک راټولول په کار دي، دا خلک یو مرکز ته، او دا کار که اوس اوشو نو خبر وي، او که دا کار اونه شو نو دا به د طالبانو د حکومت ډیره ناکامي وي. چې دوی خو دلته ټوپکې خو د کابل په ښار کې ډیرې ګرځي، خو قلموال چې تینه بهر شي نو بیا به دا د ټولو نه لویه بدقسمتي وي د دوی.
صابر صاحب، تاسو د پښتو ادب، د پښتو ژبې لپاره انتهایی ډیر کارونه کړي دي، سیمینارونه، غونډې، کتابونه هم چاپ کړي دي، او دغه تر څنګ تاسو زما په فکر باندې چې لس بیلابیلې سفرنامې هم یا یونلیکونه هم لیکلي دي. دغه کابل ته چې تاسو وروستی سفر کړی ده، د دغه سفرنامه یا یونلیک دا به چاپ سي؟
هاو بالکل زه خود ټول نه زیات د کابل سفر نه هم زیات د کابل دی نوې سفرنامه ته خوشاله يم. ان شاء الله دا به چاپ کیږي او دا سفرنامه به ډېر په اهتمام چاپ کیږي. زه به ډېر خپل چاپ کوم ځکه چې ما فکر شروع کړی دی او ما یاداشتونه ټول ځان سره اخیستي دي او د دې سفرنامې نوم به هم وي د کابل یون. نو یو خو هغه یون دی چې مونږ ورته سفر وای او بل دا زمونږ ډاکټر اسماعیل یون دی چې دا زه یې غوښتی هم دا پیرزونه یې کړې وه. نو ځکه د دې لپاره ما نوم خوښ کړی دی د کابل یون او دا سفرنامه به انشاءالله چې ډېره رستو هم نه چاپ کیږي بس نږدې نږدې د دې روجې نه فورا سمدستي پس به دا چاپ کیږي ځکه چې ما پې تقریبا چې اویا فیصده کار مکمل کړی دی. دا چېته راته او هم ویل دې دوران کې هم دا سفرنامه باندې ما لیک شروع کړی و لیکلمې. سفرنامې پښتو ادب کې کمې دي او زه غواړم چې سفرنامې پښتو ادب کې زیاتې شي. زما یو سفرنامه چاپ و د میدان خار سفر. نو هغه سفرنامه شاپانه جهانی صاحب لیکلې وه. هغه وخت جهانی صاحب په دولت کې وزیر نه و. نو هغه په هغه کې دا لیکلي وو چې د باچاجي د سفرنامو د فن ماهر دی باید چې ده ته زمینه برابره شي ده چې د افغانستان د هر ولایت سفرنامه ولیکي. خو چې کله دا جهانی بیا وزیر شو نو بیا هغه نه خپله خبره هیره وه. ما ورته یو ځل یاده هم که چېر تا خو یو ځل ویلو چې د هر ولایت سفرنامه لیکل پکار دی چې پښتانه د خپلې خاورې نه خبر شي خصوصا د لرې پښتونخوا پښتنو ته افغانستان د ټولو ولایتونو تاریخ په سفرنامه کې کیښودی شي د دوی فرهنګ د دوی ژبې د دوی ادب د دوی خاوره د دوی باغونه د دوی ودانۍ چې دا یو یو سفرنامه پرې ولیکلی شي. خو بیا د کورسۍ نشه خو د کورسۍ نشي هغه کار ونه شو. دا اوس ډاکټر اسماعیل یون پیرزونه وکړه نو اوس دا سفرنامه خو لیکل ضرور و. نو انشاءالله چې دا سفرنامه به هم زه مکملوم دا به هم زه چاپ کوم او بیا هم زما هڅه ده چې زه د هر ولایت د افغانستان سفرنامې ولیکم او دا کخیری پخه او لوی اهتمام چاپ کوم.
ابی منگل چې کلونه یې په جماعتونو کې امامت کړی شاعري هم کوي. نوموړي د کور میستوي چنارونو او د سپین غر لمنې په نوم دوه شعري ټولګې هم چاپ کړي. ښاغلی منگل وایي په شاعرۍ کې د تصوفي رنګونو تر څنګ مینه او ژوند هم شته. له ترابي منگل سره مو مرکه کړې چې پایلې نوموړی په یو غزل کوي.
عشق د دوز لونو نامه و نور څنوه. عشق د دوز لونو نامه و نور څنوه. بس یو زوم یو هغه و نور څنوه. محتسب مو چې هنر وشتو په کانو. محتسب مو چې هنر وشتو په کانو. د حق سترګې ړنده و نور څنوه. حقیقت کې د یو حق لور ته ورتګو. حقیقت کې د یو حق لور ته ورتګو. عاشقی هم بهانه و نور څنوه. د ژوندون به درته څه وایم چې څه و. د ژوندون به درته څه وایم چې څه و. بس یو دور و دردانه و نور څه نه و. ترابي د زړه په وینو مکوله. ترابي د زړه په وینو مکوله. شاعري هم افسانه و نور څه نه و. شاعري هم افسانه و نور څه نه و.
مننه منگل صاحب. ته هر شعر یا هنری اثر تر شا عوامل وی. مثال هغه کستونځي وی، محرومیتونه وی، یو فکر وی یا یو بیقراری وی، کې به شنو عوامل هم وی. ستاسو د شاعری عامل څه ده؟
رحمان بابا وای چې دا حدود د شل درد دزګروي خيږي کني څو درحمان له شاعرای. نو معلومه خبره ده چې شعر اکثر احساسات وی کنه، یا مثلا تراژیدي وی، غمونه وی، اندېښنې وی، یا مثلا نورې د غشانتي مثلا رومانی پیخي وی چې سړی مین شي، یا د وطن مین شي، یا د حسن متاثر شي. خامخا اکثر کسان شعرونه لیکي. ما خپل چې کله د سیو پیخه په لکی کې شي وی، یا د حالات د سیو شي تراژیدی خبرې واورم، بس ما ته د شعر خاپېرې ښکته پورته کېدی او زړه کې ننه یو مضمون راته تاوېدو.
مخکې مو د شعر په عواملو خبره وکړه، اوس که دا راته ووایې چې کوم څه ستاسې په شعر کې ډېر یاد شوي، یعنې ستاسې د شعر بنیادي مسایل کوم دي؟
ولا هی واسه به قصدر تو هم چه شعر خو باید دیوی موضوع باندې ومنه لیکل شي او خو زیاتره ما تصوف ده او تصوف کې دا ټول کائنات ته چې زه ګورم خصوصا د څه شان چې هغه ماته الله را یادوي بس ایمان شعر ورته لیکل کیږي هغه کولو کا سترګي وي کا باندې وي که هر څه خو چې ماته الله را یادوي ایمان شعر ورته لیکل کیږي یعنی تصوف مې ډیر هغه دی تصوف باندې ډیر څرخیږم.
تاسو یادونه وکړه چې تصوف مو خوښ دی ځکه په شعر کې مو هم تصوف شته. فکر کوئ که موږ د تصوف او عرفان خبرې په شعر کې کوو یا د نورو علومو او څانګو پیټی د شعر په اوږو ږدو، آیا شعر دا بار وړلی شي؟
پوښتنه دې په ځای ده. خو هیواد صاحب که موږ تاسو لرغوني شاعران وګورو، خوشحال بابا وګورو، رحمان بابا وګورو، یا کاظم شیدا وګورو، یا نورې موږ تاسو لرغوني شاعران وګورو، هغو داسې نه ده چې فقط غزلې لیکلی ته غزل پکې دی بس نازکیالي پکې کړي یا شونډو یا سترګو یا بڼو ته لیکنې کړي، هغو حکمت پکې ځای په ځای کړی په شعر کې، هغو مثلا تصوف ځای په ځای کړی دی، هغو واز نصیحت راوړی دی په تصوف کې او دغه د دغه بارې همدې سمپې نازک ته شاته ور اچولی دی. خو مهمه خبره دا ده چې مونږ په شعر کې حماسه ویلی شو به یادولی شو، خو صرف دا ده چې هغه لفظونه باید دومره باریک وي، نغدې خبرې نه وي او دومره په لکنایو تشبیعو او د استعارو نه ډک وي چې هم شعریت پکې وي هم خوند پکې وي هم پند پکې وي. خامخا یو شعر چې څوک لیږي خامخا یو میسج یو پیغام به ټولنې ته لري. که ضروري نه ده چې هغه صرف مثلا مونږ رومانی خبر په شعر کې کولای شو، حماسي خبر هم شعر کې کولای شو، خو صرف د هغې دپاره صرف داله چې شاعرانه یې کړو. که مونږ تاسو وګورو رحمان بابا ته وګورو کنه، مونږ تاسو یعنی هر عام و خاص ته مقبول دی. اگر که ځینې اوسني نقدان نقد ورباندې کوي چې زیاتره نقدې خبرې کړي دي، همدغه وعظ و نصیحت رحمان بابا کړی دی، خو په دومره عجیبه انداز باندې کړی دی چې هم شعریت پکې دی هم پند پکې دی. هم رحمان بابا چې یوه خبره مثلا په یوه بیت کې ځای کړی دی، هغه یو ملا په یوه ګنټه تقریر کې، زه خپل یوه ګنټه تقریر چې وکم، حاجي رحمان بابا دغه یو بیت چې مثلا هر زنده چې د مرده په قبر ورشي بس دومره نصیحت په دا دنیا، دغه خبره زه په یو ګنټه تقریر کې نشم را کنټرولولی او نشم را غونډولی. او په شعر کې حکمت هم دا ده چې ډېرې خبرې په لږو لفظونو کې راغونډې شي.
مننه. اوس که یو بل شعر راته ووایي.
یو شعر به درته ووایم، غزل دی، وایي: بې لتا مې که په بل د زړه تسل شي، بې لتا مې که په بل د زړه تسل شي، د ژوندون ډیوه دې ځای په ځای را ګل شي، او نورو ښکلو که هم لوټ کړم ته پکې وې، نور خپلو که هم لوټ کړم ته پکې وې، غل هله شي بریالی چې غلی مل شي، ته ستا حسن ستا یادونه مې زړه وخوري، ته ستا حسن ستا یادونه مې زړه وخوري، سل چې درې نقطې په سر ولري شل شي، توروې خو تورې سترګې توره یاره، توروې خو تورې سترګې توره یاره، ستا کجل بجل وهلو ته اجل شي، او ستا کاکل دی که کابل دی چا وران کړ، ستا کاکل دی که کابل دی چا وران کړی، ستا ور بل چې ورانوي اور دی پرې بل شي. وروستی بیت دی، هیواد صاحب وایي: د وخت جبر یې په ساندو باندې سر کړي، د وخت جبر یې په ساندو باندې سر کړي، ترابینه نغمې لاړې شي منګل کې، ترابینه نغمې لاړې شي منګل شي.
منګل صاحب، تاسې ډېره موده ملایي کړې. معمولا هغه خلک چې کار یې لواز او نصیحت سره وي، هغه شعرونه یې خوښېږي یا خپله هم داسې شعرونه لیکي چې د نصیحت رنګ پکې غالب وي. ستاسې په شاعرۍ کې هم نصیحت ډېر دی که لږ؟
همدغه یو حدیث د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی کنه: و ان من الشعر لحکمه، او دا بل باندې: و ان من البیان لسحر. بیان کې سحر دی او په شعرۍ کې حکمت دی. اوس دلته مونږ ضروري نه دی زه وایم چې ملا په منبر باندې ناست وي، یوه خبره چې هغه په واز کې کوي کېدای شي هغه لږه سپوره وي، لږه داسې نیغه خبره وي، هغه خبره مونږ په شعر کې کولی شو. ما خو د شعرۍ موضوع هم همداره چې زه خلکو ته د منبر نه بغیر خلکو ته څنګه خبره ورسوم، خپل پیغام ورسوم، او خلکو ته د ژوند د کولو هغه کوم طریقه چې کومه دی، هغه څه چې زه په منبر باندې وایم، هغه کله کله د ما ډېر غټ تقریر وي، هغه بیا زه کوشش کوم چې هغه چا خبره راغونډ کړم په بیتونو کې ځای وم. نو شاعري مې خلکو دپاره دی او تک واز نصیحت مند خلکو دی پاره دی. نو زه وایم چې شاعری او مولایی تقریبا دواړه سره لازم او ملزوم دي، ځکه چې مولا واز کوي شاعر هم کوي، خو مولا په نثر کې لګیا وي او شاعر چې کوم دی هغه په خپل چوکټونو کې نه نه خلکو ته خبرې کوي. خو زیاتره نن سبا وخت کې خلکو باندې د نثر په نسبت باندې نظم ښه لګیږي،
خو چې دغسې نصیحتونه د شعر لمنې ته راوړل کېږي او شعریت ته چندانې پام نه کېږي، فکر کوي هغه شعر به بیا شعر پاتې شي؟
زه وایم چې کله چې هر عادي خبره وي، کله چې موږ شعر ته راوړو کنه، هغه موږ نغد وکړو په اصطلاح. لکه زیاتره کسان دي چې شعر په پت کاپی جوړوي، مثلا وزن او ردیف ورته برابر کې، او دوی فکر کوي چې یاره زه ډېر خپل شعر لیکم. اگر که په ظاهره باندې هغه د شعر کوم چوکاټ دی، فرمول دی، اصول دی، هغه ته برابر مې خوشحریت نه وي پکې، نو هغه شعر هم ډېر ونه پایږي. څو ورځې په شونډو باندې تاو راتاو شي، هفته بعد د دن خپله میر شوی وي، شعر پایښت نه لري. زه وایم چې شعر کې هغه خبرې چې موږ مخامخ چاته کوو، هغه په منبر باندې یا عام نثر کې چې کوو، هغه خبرې که موږ شعر ته راوړو، فکر کوم د شعر ملا به هم ماته شي او شعر نشي کولی چې دغه خبرې برداشت هم کړي، بلکې بیا هغه وروسته په شعار باندې بدل شي. نو که موږ غواړو چې یوه خبره نصیحت هم کوو په شعر کې، په داسې انداز باندې وکړو چې هغه د شعر کوم اصول دي، قواعد، ضوابط، د هغې اصولو مطابق وشي، انشاءالله بیا به پر اثره وي.
منګل صاحب، ستاسې یو بیت دی: تا ته به شیخ کارموه شیرین یې، خو ما په عشق کې پی ایچ ډی کړې ده. د خپلې شاعرۍ د رومانی رنګونو په اړه که راته ووایئ.
نو هیواد صاحب، دا به زه تاسو ته اعتراف وکړم، شریفانه اعتراف یې بولئ. که هر څه وایې، هیڅکله هیڅوک دا نشي کولی چې هغه ووایي چې ما مینه نه دی کړې او شعر لیکم، او زه مین نه یم او شعر لیکم. څوک هم چې وایي چې ما مینه نه دی کړې شاعر یم، یا مین نه یم شاعر یم، زه وایم چې درواغ وایي. د شعر دپاره لازم دا دی چې باید سړی مین شي، او دا چې مین په څه شي باندې شي، هغه بیا بېل حالتونه دي، کیفیتونه دي. خو بهرحال مینه او مینتوب دا شعر دپاره ضروري دی. نو هغه ما بیا غزل کې هم دغه شانتې یو څه ویلي وو چې دا چې مې څنګه زندگی کړی دی، دغه کانه په ما زړګی کړی دی، او چې مې قبوله ملنګی کړی دی، یو چا له ما سره غلطي کړی دی، او زه د بنده د بند خلاص یم شکر، زه د بنده له بند خلاص یم شکر، تل مې د یو خدای بندگی کړی دی، او د غریبانو د خپو خاورې یم، د غریبانو د خپو خاورې یم، خو په خانانو مې خانی کړی دی، او تا ته به شیخ کارم او شیرینې، خو ما په عشق کې پی ایچ ډی کړی دی. او وخت به راځي خلک به داسې وایي تورمبی غرق شاعری کړی دی.
ډېر زیاته مننه منګل صاحب چې وخت مو راکړ او د خپلې شاعرۍ په اړه راسره وغږېدې، او د دې شعر له خوږو سره دا مرکه پای ته ورسیږي.
هیواد صاحب، یو غزل به درته ووایم، خدای دې وکړي چې تاسو مرګونکو خوښ شي. غزل دی وایي: نیمه په نغدو نیمه قرض نیمه په غلا کوله، نیمه په نغدو نیمه قرض نیمه بغلا کوله، د زړه بازار کې مې یو وخت خپلو سودا کوله، د ژوند له شور به شوم ګوښې ته چې لږ سا واخلم، د ژوند له شور به شوم ګوښې ته چې لږ سا واخلم، هلته به هم لیونی زړه راته درزا کوله. محفل د ښکلو کې شیخ ځکه ټیټې سترګې ناست وم، محفل د ښکلو کې شیخ ځکه ټیټې سترګې ناست وم، ځینو مخونو په خدای بل شانتې رڼا کوله، او مونږ چې د ښکلو په مخونو کې خوندونه لیدل، عشق سادهګان کړو چې له زهرو مې سودا کوله، هغه چې دی به یې راټه ورته خیرې به یې کړې، هغه چې دی به یې راټه ورته خیرې به یې کړې، تورابي پسې شاه هغو ته هم دعا کوله.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ صفحه 2.5 او FM 100.5.
رنو اوریدونکو، د ازادي راډیو مجلې د پای شیبې دي. د خبرونه د نذیر احمد نذیر په یو نظم چې اوس می هیره د نومېږي پای تر رسبو. تر بلې خبرونه ښه وخت ولرئ. زمانه وا چې د کلی شوخ ماشوم وم، زمانه وا چې د کلی شوخ ماشوم وم، زمانه وا چې می سر لست زای ماتو، زمانه وا چې د کلی د نفرت وم، زمانه وا ترحم را باندې قاتو، زمانه و رانه لوبې زیږېدلې، زمانه وا چې روان وم یا بم لاست وم، زمانه وا کلی ور رانه اخیستو، زمانه و کلی ور رانه اخیستو، زمانه و د شیطان په لکۍ ناست وم،
زمانہ و چ بدے رات حیرانو کرمے میں گر تنش وے رسے دلائی زمانہ و چ بدے رات حیرانو کرمے میں گر تنش وے رسے دلائی زمانہ و دخوخیو باچا زوم حسائی میں در تنش وے رسے دلائی زمانے نا خادے سکانے را وکڑے معشوم تو بھی لما واخیست زی لوی کڑم او لما نئی سپیچلی دوڑی توی کڑے زی لوی کڑما پخاو بدی پوی کڑم زمانے دا خدای پا دمر ډیر مخلوق کے زمازلو زما پخپل کلی کی بند کڑ زمازلو یہ دیویخ کلی واک کی ور کڑ دہا غیخ کلی وجود ما تقند کڑ زمانے مک لک دو شنڈی نگ دیکھو زمانے پا مک دا عشق سورا و تال جوڑ کرل زمانے مک لک شپا و رز نگ دیکھو زمانے پا مگا میاشت جوڑا کال جوڑ کرل مک دہا غی زمانے دو مینانو چی رسواشو ہنگاما وخ پرے دلا مک دہا غی زمانے دو مینانو چی رسواشو ہنگاما وخ پرے دلا مک لیو بلا ورو ورو جلا کی دلو مک راتلون کی زمانہ پا خوب لی دلا مک راتلون کی زمانہ پا خوب لی دلا زمانہ و چی لیو بلا جلا شو زمانہ و چی پزڑم و زخمونا زمانہ و دا زخمونا ورو ورو روغ شول زمانہ دا چی تیر شوی دی کلونا زمانہ دا چی وس ټول زخمونا جوړ دی خو تر اوسه دی ښکارا دا غونه پاتے کلا کلا چی را یاد شی را ویښ شی په زړګی می دی ویده دردونا پاتے زمانہ با خپلا وران کارونا سم کا زمانہ با دوامدار دردونا کم کا زمانہ دا د زخمونو رغون کې زمانہ دا د دردو وید کوون کې زمانہ دا د زخمونو رغون کې زمانہ دا د دردو وید کوون کې
غږېږم رام رام غږېږم پل پل روان یم ګام ګام غږېږم پل پل روان